مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمیر ریپورټونه هم لرو، اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیده کاته کوي. د امریکا د افغان طالبانو یو لوړ پوړی مشر په تور لیست کې اچولی او د شام ولسمشر روس ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره وویني. نواز شریف د سې شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدی او هلته یې ادعا وکړه چې د ضربیازه په نامه عملیاتو د تراګرو ملا ماته کړې ده. په واشنګټن کې د مشال راډیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې له غړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو د تراګر پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د رپورټ پر اساس په یاده سیمه کې پولیسو چاپه وویله، چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټو. د ده په وینا له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیولې دي. د خبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د لنسمبالولو لپاره د لیویز ځواک ګمارل شوی دی. دا خبره د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب الدین شاب علی شاه نن مشال راډیو ته وکړه. د ویل په قبایلي سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیا نه و موجوده.
چې د نوې زمونږه جمرود تورخم روډ جوړ شو، انټرنیشنل ټریډ روډ ته، په دې باندې زمونږه د ټرافیک مینجمنت نظام نو دې سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغوالا ټرین کړه د لیوی فورس والا. دوی به انشاءالله په دې روډ باندې گشت هم کوي، دوی به خپل ډیوټیان هم کوي او دینه بعد به دا لنډی کوتل ته ایکسټینډ کیږي او باړې دپاره به هم د دا سن یو پروګرام مونږ کوو.
د جمهور اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې له دې سره به ګډوډي ختمه او حادثې کمې شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ نوښت مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي.
نن 114 کسانو ته ورکړي 50 لک روپے. دا به اوس هر میاشتې دو ته خپل خپل ایوارڈز ملوئے گی. 30,000 روپیز پر منتھ بدو تو ملوئے گی. 500 کسانو ته جی.
امجد افریدی ویل دوی به نشتر حال یوازې د هنرمندانو او د ډرامو د کارکونکو لپاره ځانګړي کوي. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد لوري د افغان حکومت د هغو تګلارو ملاتړ کړی دی چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړ کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر سینها د دې شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نورو همکاریو ته دوام ورکوي. حنیف اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. حنیف اتمر زیاته کړی چې په سیمه کې تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي چې د سیمې هیوادونه په رښتونې توګه د ترهګرۍ پر ضد یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې دا دوه کسان وسلوال نن د رسنیو ته وښودل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوي وو. حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو ګاډونه وو او له داعش سره یې کار کاوه. نړیوال بانک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لاره 125 کیلومتره او د سالنګ لاره 80 کیلومتره اوږدوالی لري. یوه افغانه میرمن چې له خپل کورنۍ سره شل کاله مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله. میرمن منصف له خپلې کونډې مور او دوو خویندو سره په 1996 کال کې د طالبانو له ویرې کاناډا ته پناه وړې وه. هغه وخت دا 19 کلنه وه. منصف په افغانستان کې د ښځو او د نجونو سره د مرستې لپاره په کاناډا کې خیریه پروژې هم پر مخ وړي. د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کریملین ویان دیمیتری فیسکوف کړې ده. دوی وایي ولسمشر بشار الاسد د سه شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره یې د داعش پر ضد په عملیاتو خبرې وکړې. دیمیتری فیسکوف ویلي چې دواړو مشرانو په شام کې د داعش پر ضد د روس د هوایي بریدونو په ګډون پر نورو عملیاتو ټینګار وکړ. د امریکا د خزانې وزارت وایي د افغان طالبان یو بل لوړپوړی مشر یې په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټې شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی او د هغوی د فعالیتونو لپاره یې میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ وی له احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.04 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 148 روپۍ او 148.50 روپۍ. یو پاؤنډ 168 روپۍ او 168.60 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.80 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.63 روپۍ. او 222 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخیستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 45، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به واشنگتن ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت مهمې خبرې کوي.
د طالبانو نوې امیر چې کوم ټاکلی شوی دی، ملا آصف اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې دغې ده ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
د عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وایي موجوده صوبایي حکومت ری سیاسي انتقام اخلي.
ګوره، زما تر وړوکي زوی پورې ټارچر کړی دي او دی دا اووی چې شاید دا ښځه ده، نو راځه چې دا خو د ټولو نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی.
دا به هم واورې: بیکورکل شوی قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه نظر لري؟
مونږ خو به انشاءالله کورونا ته خو به نن دي او که سبا دي، هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې چې مونږ کورونا ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي.
او د فاټا اوسیدونکي وایي باید د دوی په سیمو کې هم جمهوري ادارې جوړ شي.
ډیموکراتیک سیستم د گراس روټ لیول نه ډیولپ کړي، ٹھیک شو، چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن، ځوانان هم کولی شي، څنګه چې دلته دی کیټګوري یې دی یوت والا دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو څلور ورځنی دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. هغه به هلته میشت پاکستانی او سره چاکسری تجاران وو خبرې هم وکړي. نوموړي وویل چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلې دي. نواز شریف به د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس له ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت او سولې د خبرو، په نیوکلیر انرژي او ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې دغلته میشته پاکستانی ټولنی یا کمیونټی غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی دعوا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې یې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي.
ضرب عزب کے نام سے ایک بڑے فوجی آپریشن
دے وائی دا ضرب عزب پا نام یو لوی پوزی عملیات شروع شل چی وسم پا کامیابی سر روان دی. دا ترهګرو ملامو ماتا کڑی دا داغوی خوندی مرکزونا و تربیتی زینمو ختم کڑی دی داغوی نیٹورکونمو لمن زوڑی هاگ ورز لر ندا چی دا ترهګری ناسور با لجرلی ختم کو
سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا.
نواز شریف په داس حال کې د ترهګرو د پټنځینو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دی اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف با په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، ایټمی وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودی غځولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې دغې د ټاکنه شوې ده، نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړي دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره له خپل نه اعلان کړي جنگ لاس نه دی اخیستی.
زمونږ همکار بشیر غواخو هم په دې موضوع راځو. یوې مطبوعاتي کتنې ته ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم باید زیارت په ورځ له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې ویني. نواز شریف په څلور ورځني سفر بیګا واشنگټن ته ورسید. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوی لیدنې ته په کتو سره هفینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر یوه مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان وزیر اعظم سره لس داسې خبرې دي چې یې راپورته کړي. دا چې دغه کومې خبرې دي په اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکر ناورو.
ملک سراج اکبر په هنفنگټن پوسټ کې په لیکل شوې مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغو کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکرې طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالره انعام ایښی دی، خو د ده په وینا هغو ښکاره ګرځي او پر پاکستاني ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر زیاتوي پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیاتې مالي مرستې ورکوي، خو د ده په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسېږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپورته کړي. دارنګه لیکوال د ډاکټر شکیل افریدي خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولی دی. د ده په وینا باید باراک اوباما دا خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره کوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وایي په بلوچستان کې په سلګونو بلوسان ورک کړل شوي دي چې د ده په خبره د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ ذمواري د پاکستان په امنیتي ځواکونو اچولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایمو قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی انجیوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو ځورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصصو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د عوامي نشر ګوند سینیټر ستاره ایاز د پیښور های کورټ د هغه فیصله هرکلی وکړه چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغه د نیول کېدو حکم یې رد کړ. پرون پیښور هائی کورټ خپله فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستاره ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافي ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې دغه کمیشن چارواکو دا ویلي وو چې ستاره ایاز په تیر صوبای حکومت کې د ولسی خیر ښېګڼې د وزارت په وخت درغلی کړی دي او د هغې د نیولو خبرې کړې وه. عوامي نیشنل ګوند بیا دا تورونه ردوي او دغه د سیاسي انتقام یوه کاروایی ګڼي. زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي چې د دغه ګوند غړو د مظاهرې پر غږ پیلېږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټرې او پخوانی صوبایي وزیرې د ستاره ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولی وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پیښور هائی کورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستاره ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب لقامی ادارې د کیس پوره تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهرې وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنی سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټه وبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دای ما به څنګه مالای جرا لګل دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شي دي ما جواب ورکړ. هغه وخت کې لا دا ما ته نه و پته چې دای نوټیفیکیشن نه لشي. یو داسې احتساب کمیشن چې د چا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ما نه تاسو کوي چې دا کړی په خپل د خپل ځانو پوری چا غي سکے کی کیا ګوره زما تر وړو کی زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا او چې شاید دا خزا ده نو راځي چې دا په ټوله نه زما په خیال وای چې آسان ټارګټ دی نو راځي ډومبه او چې دی کنه دای په دنیا
په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامي سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته چې دا خو چې پسته یو درګه کنځل دي ورکرانه وایلنت کو عمره حکومت ته الزامونه یو شی بل شی دا میډیا ټرایل او د خلکو جامو ته شته کول د خلکو عزتدار خلک بیزه ته کول دا ردی منشور دی دا ردی کار دی. نو دې چې کوم طریقې کار کوي دا بالکل سیاسي انتقام دی دا ذاتیات دي او چې کوم خلک په ذاتیات راشي بیا موږ پښتانه یو دا ردی چې کوم کوشش دغه مقابلې ته ولاړ یو ان شاء الله که دې کې دا خیال کې شوک د گرفتارانه
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو وارې په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبداره او خپلواکه کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کامی اسمبلی کې د قبایلی سیمو په اړه 28م بدلون او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو په موضوع پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پکې ګڼ شمیر قبایلی ځوانانو زده کوونکو ګډون کړی. د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې په اړه نور تفصیل راکوي.
په دې مهال د کرمی ایجنسی نه د کامی اسمبلی پخوانی غړی منیر اورکزی وویل چې د پاکستان عسکری قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو لپاره صلاح شوي دي او د راتلونکي عمومي ټاکنو نه وړاندې به قبایلی سیمې د پختونخوا برخه جوړه شوي وي. منیر اورکزی چې تیر کامی اسمبلی کې د فاټا پارلیماني لیډرو زیاته کړه په دستور کې د 28م بدلون وروسته به په سمدستي توګه باجوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2018 پورې خیبر ممند کرما او وزیرستان ایجنسی په کامی بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورکزی په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نه لویه او با اثره اداره ده او هم د هغوی په صلاح به دغه ترمیم پارلیمنت نه منظورول شي.
موتی هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فاټا سیکریټ والاو ذمہ دارانو خلکو یو نه دوا نه درې نه ډېر میټینګونه کړي هغه بقاعده هر څه سټډي کړي. هغه سټډي نه بعد ډېر بدې منې کور شوه ده څو میاشتې هغه نورسته هغه بالکل نو شریف کلیرنس ورکړه سره دا فټ د مین سټیم کې ورسی
دا فاټا د وکیلانو د اتحادی مشر اجازه بمن اول چې دوی د هیواد ټول سیاسي ګوندونو سره ملو شوی دی او جمعیت العلماء اسلام په لرمان او د پاکستان مسلم لیگ نواز دله به هم ډیر زر د دوی مرسته وکړي. هغه زیاته کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون به اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو زمونږ دا فیصله اخیسته وه چې مونږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټروی نه یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونږه دا احتجاج کوو چې دا بل د زر تر زره کامیاب کړی شي. هغه د 26 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستور کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار دا چې قبایلي سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوري بدلونونه راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي. ٹھیک شو چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن ځوانان هم کولی شي څنګه چې دلته دی کیټګوري یخې دی یوت والا دی او پلانی کاؤنسلر دی او ڈنگلی کاؤنسلر دی داسې دی کی بیا بدکا علاقہ چې دا نوسلولی ان گراجولی په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمین په وینا دوی دغه دستوري ته د قبایلی سیمو نه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللی خو بیا هغوی د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون اونکړو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د مشال تر څنګه سه اوریدونکو رازو یو بل رپورت ته د پاکستان د پوسټ مطبوعاتو څنګه ایس پی آر نه د خبر شوی یو بیان تر مخه تیر ورځ د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په پېښور کې د فرنټیر کور د مرکز دوره کړی. هغه په اف سی کې د نوي برتیانو او د اف سی ځواکونو د شمیرې د زیاتولو جاج هم اخیسته او په دغه وخت یې دا هم ویلي چې د سیمه ایز امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې د سارنې په عمل کې د دوه هیوادونو لخوا د ټینګې همکارۍ ضرورت دی. نور تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر د خبرپاڼې تر مخه د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف تیره ورځ په قلعه بالاحصار کې د فرنټیر کور د مرکز دوره وکړه او په دغه مهال جنرال راحیل شریف ویلی دی چې په دې منطقه کې د اوږدمهاله امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټینګي همکارۍ ضرورت دی. په ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سارنې د عمل د خکولو په لړ کې د پېښور د ایریا سټډي سنټر چیرمن ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې په پوله د امنیت ټینګولو کې دي د دواړو هیوادونو ولسونو ته ستونزې ولاړې نه کړې شي.
بارډر مینجمنټ پاکستان او افغانستان منځ کې چې کله کېږي داغې مطلب صفا دا دی چې تراګر دهشتګرد چې د پاکستان نه هغه طرف ته لاړ نه شي یا هغه نه دې خورا نه شي او د دواړو ملکونو ځمکه د یو بل خلاف استعمال نه کړي شي که دې هدف پوری دا خبره دا درست ده. خو که بارډر مینجمنټ بیا دې خبر ته رسي چې د خلکو او د سامان چې دې نقلو عمل چې دې هغې ته رکاوټونه راشي نو دا به بیا نه پاکستان خلک دې هغه خوښوي نه به افغانان خوښوي.
د بلې خوا ته د جنرال راحیل شریف د دې څرګندونو په لړ کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په پوله د امنیت په لړ کې یو شمیر ستونزې دي خو په کار ده د لړ کې اف سی ځواک ته پوره پوره اختیار ورکړي شي.
تقریبا چې 2600 او تقریبا 40 کیلومتره بارډر دی افغانستان سره او ټول په غرونو کې دی په کندو کې دی په سوکو کې دی نو د دې مینجمنټ د یو داسې ملکونو لپاره لکه پاکستان شو افغانستان شو ډېر مشکل هم دی ځکه چې دومره وسایل نشته دی چې دې پوره پوره مینجمنټ وکړي. مهاله دا دی چې په دې کې کم خلک دی د قبایلي سیمې هغوی ته دا واک اختیار ورکړی شي چې هغوی د بارډر مینجمنټ کوي. نو د دغې وجه نه د بلایسار چې کومه دوره ده اف سي ده نو اف سي هغه په بارډر باندې پرته وي هغوی سره د قومي خلکو تعاون اصل دی او دغه خلک هم ټول
د ای ایس پی آر د خبرپاڼې تر مخه جنرال راحیل شریف په اف سی کې د نوي برتیانو او د نوي جنگي سامان د پلان هم جاج واغستلو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په لکی سیمنټ فیکټری کې دا وخت شاوخوا 4000 مزدوران کار کوي. د دې کارخانې پښتانه مزدوران د تیرو درو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو په لړ کې په احتجاج ته وایي چې د پارلمان غړي یا د کلي مشران هیڅوک د هغوی مرسته نه کوي. دغه مزدوران د خپلو تنخواګانو د زیاتوالو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو غوښتنو لړکې دوی هر در ته ورغلي. د تیرو دریو میاشتو راسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله کې جی موږ مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه مو جی وخړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز ټیک تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ جی مین گیټ ته مخامخ مو کیمپ لګولای دا. دلته جی موږ سره 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو اډر سوای دا 15000 او کم از کم 12000 اډر سوای دا. 19 سالو جی موږ ته تر اوسه پورې 5% نه دا ملاو. یو بی آئی چکم رجسٹریشن دا آدم را مزدورانو وال نستا دا، دا سی سوشل سیکیورٹی وال مسئلہ نا مگا دا اغ جوڑا دا، سیفٹی بندو بس نستا دا جی، اسپتال بندو بس نستا دا، خوراکی بندو بس صحیح نا دا.
دا یاد سیمی دا قامی سملے غڑی کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مشال ریڈیو تا ہوئل چی سو میاشت اولاندے دا دا مزدورانو سر ملاقات کرے او پرا روانا اونے کے با یو وار بیا دا دوی سر لی دا کاتا کئی.
یو بی آئی والا خبر چا دیکھنا دا ہو با انشاءاللہ مونگا دی اسمبلی پا فلور باندے ہم ٹیک اپ کون وزیر اعلیٰ تا میں خبر کرے دا، عمران خان تا میں خبر کرے دا جو لکی سیمنٹ انتظامیہ دا بالکل دو واپس نہ لی تو مونگا ہم سن لائے ہے مل بس تخبور تو جو ہوں نا دے نیکسٹ وی وے ہفتے کے یو وزٹ ایکسپیکٹ انشاءاللہ دوسرا بزر ملاقات کم.
کلی چی مونگ دا خبر دا لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پختلن ہوئی اویل چی دا وقت دے کارخانی مشر پا چوٹے دے او دلتا حص احتجاج ندے روان. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې نرخزیان یا خواجه سره ځان لا یو صرف نه بلکې دا نارینه دي کومو چې د روزګار لپاره د زنانو سنگار کړی وي. اسلامي نظریاتي کونسل په وینا پاکستان کې د خواجه سره او اکثریت اولاد هم لري، خو د روزګار لپاره یې خپل ظاهري شکل او صورت بدل کړی وي. بلخوا د خواجه سره د تنظیم مشر بیا وایي د حوصله په ځای هغوی کې د داسې بیانونو نه مایوسي خوري کی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابیه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی اوویل چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بادشاهانو د غلامانو نه شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکي اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف دی کم چې پیدایشي عیب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازۍ لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بیلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف نه دی بلکې دا نارینه دی. خپلو خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه،
مخنث یو شکل شته، یعنی دریم سن لنر او لښه د معاش یوه داخه یو مخنث وي. نو په هغه کې که چیرې د نر علامات غالب وي دا به نر شمار کړي، که د ښځې علامات غالب وي دا به ښځه شمار کړي، او که چیرې داسې وي چې د یوه علامات هم میډیکلي غالب نه وي دغه ته بیا ویل کړي خونسه مشکل.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي چې مخنث به په وراثت کې برخه هم ملاویږي، ځکه چې د آئین آرټیکل 15 د کورنۍ حقونو حفاظت کوي. دی وایي
د نر علامات چې غالب وي هغه ته به د نر حصه ملاوړي، چې د ښځې هغه غالب وي هغه ته به د ښځې هغه ملاوړي. چې داسې مخنث مشکل وي چې یوه خواته څوک نشي برابرولی، د هغه لپاره به بیا د وراثت حصه نیمای به د نر له حصې وراځي، نیمای به د ښځې له حصې وراځي.
د نرخزیانو یا د خواجه سراو د تنظیم مشر الماس بوبی مشال ریډیو ته وویل چې خواجه سرا دریم جنس دی او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناخت کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دی وویل په زیاده دی چې دوی ته حوصله ورکړی شي، خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسي خپروي.
انہیں کچھ نہیں ملا تو وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے
دا وای اغي د سملاو نشونو اوس مون پسی شو اغي خوای سن سره روان وی د څنګه کې دی شي ز چوندې مثال يم نو اغي څنګه وای چې ناری ندی او کخصه نو حقیقت اغي داسې متنازع بیانونو سره نشیره د ولې چې خواجه سره نشته
کې خواجه سره نه ني
د الماس بوبي په وینا چې پاکستان کې اتیا سره رجسٹرډ نرخزیان یا خواجه سره اوسي کې چې پکې زیاتره د خپل کورونونو بهر کړی شوی دی او د خپل کورونونو لخوا ورته په ورثت کې برخه هم نه ورکړي کیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 15 بجې شوې دي لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدو کاته کوي نوموړی به د خپل څلور ورځني سفر پر مهال سبا له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره هم وویني نواز شریف د سه شنبه په ورځ امریکا ته ورسېدی د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوی دی د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال رادیو ته وویل چې دغه نښته په مینی کلی کې رامنځته شوې ده د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده نوموړي د سه شنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې حکومت به هره میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي یو افغان میرمنې چې له خپل کورنۍ سره شل کال مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړې ده مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ماسکو ته تللی دی دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمتری فیسکوف کړې ده دی وای ولسمشر بشار الاسد د سه شنبه په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره د داعش پر ضد په عملیاتو باندې خبرې وکړې
لند خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورید اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي
نن د پیښور نخبریدونکې مشر کرسپانې خپل ادارې د فاټا په عیني حیثیت بدلولو باندې لیکلې او وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره د فاټا سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مظاهرې اعلان کړی دی د ادارې په وینا کې د فاټا سیاسي ګوندونو مظاهره یا احتجاج کوي ودی کړي ځکه چې دا د دوی جمهوري حق دی خو که له دې وړاندې دا مسله په غور فکر او مشورې سره هوارې دی شي نو پکار ده چې لومړی دوی په دې مسله باندې سلا وکړي ځکه چې د دین هیڅوک انکار نشي کولی چې قبایلی سیمې دی په قامی بهر کې راوستل شي چې قبایلی ولس ته هم لکه د نور پاکستانیانو په رنګ حقونه ورکړل شي ادارې زیاتوي بل پلو کا مونږ وګورو نو تر اوسه د فاټا ولس ته د صحت او تعلیم اسانه هم په سی توګه نه دی ورکړل شوی او نو ورته تر اوسه د روزګار ورکولو سوچ چا کړی دی نو په کار د چې دا مسله هم په نظر کې وساتل شي ادارې اخیری کې لیکي باید چې یو داسي طریقہ جوړ کړی شي چې فیصله د فاټا اولس پخپله وکړي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او کزان له صوبه غواړي باید چې اولسی رايو ته خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا یو ګرانه او کړګېچنه مسله ده بل په لو جنگ رسپانې خپل ادارې په کوټه خار کې د ترهګری په پیغه باندې لیکلي او وایي چې په کوټه کې یو واری بیا ترهګری سر او چت کړو چې د مسافرو په یو بس باندې بمی برید وکړې شو چې لکه بل یو شمیر خلک وژل شو ادارې وړاندې لیکي وخت په وخت په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو نه داخکاري چې ترهګر لاوس هم توان لري ادارې څه طبي بل په لوله دې پیښو داسې هم ښکاري چې دې کاروایانو کې بهرني لاس ککړ دي او پاکستاني قام له تشویش سره مخ کوي ادارې اخیر کې لیکي باید چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د ریاست او لس ترمنځ یووالی نور هم مضبوط کړي شي او د دې سره سره استخباراتي نظام دومره غوره جوړ کړي شي چې څوک هم دارنګ پیښې کوي چې لاس یې لوړاندې ونیول شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله لیکي امریکایي چارواکي به ضرور پاکستانی وزیر اعظم ته وایي چې پر خپل خاوره د حقاني شبکې پر ضد عملیات ترسره کړي بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د لږ وخت لپاره د کندوز ښار سکوت افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یې وایي د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. د دواړو لیکنو غټې برخې زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
فارم پالیسی مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په مهم وخت کې د واشنگتن دوره کوي. پاکستان په هیواد دننه د ترګرې پر ضد سخته جګړه باندې بوخت دی. په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاین روان دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 2014 کال په پای کې به 5,500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. امریکا به غواړي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې په میشتې حقاني شبکې فشار راوړي. ډېری پر دې عقیده دي حقاني نیټورک چې پاکستان یې په افغانستان کې خپل اساسه ګڼي دا هیواد ورسره مالی مرستې کوي او د دغې ډلې وسلوال بیا په افغانستان کې د ناټو پر اهدافو بریدونه کوي. خو په دې معامله کې د پاکستان په اړه د امریکا برداشت کې کمی او زیاتې لیدل کیږي. یعنی چې کله د پاکستان او امریکا ترمنځ اتحاد ته ضرورت زیات وي نو بیا د حقاني وسلوالې ډلې مسله یو خواته شي، خو چې کله د پاکستان او خنی شبکې اړیکې ډېرې زیاتې واضح او ښکاره شي نو بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا سبب کیږي. بلخو رایټرز خبر ایجنسی لیکي جرمني، ترکیه او اټلی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو موجوده شمیره برقرار وساتي. دا خبره د ناټو لوړ پوړو چارواکو د ګل په ورځ وروسته له هغو کړي چې امریکایي حکومت په افغانستان کې د خپلې څه باندې 14 کالو پوځي موجودګۍ د غځولو اعلان وکړ. د لږ وخت لپاره د کندوز ښار سکوت د افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یې وایي باید د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. په اروپا کې د ناټو مشر قومندان ویلي دي هغه پر دې باور دی چې د ناټو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو سره یوځای خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي. د ده په خبره پر دې لا هم خبرې روانې دي چې څومره سرتیري پرېښودل شي، خو ده په خبره د ځواکونو په پرېښودو کې هیڅ شک نشته. د ناټو د شاوخوا 40 هیوادونو 6,000 مضبوط ځواک چې د افغان ځواکونو د روزنې په میشن کې مرسته کوي کله یې هم له دې هیواده د وتو اخیری نیټه نه ده ټاکل شوې. خو یو درېمګړي چارواکي ویلي دي چې د دسمبر په لومړیو کې د ناټو د بانو چارو وزیرانو په کېدونکې غونډه کې پر دې اړه د یوې رسمي پریکړې امکانات شته دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کرملین وایي د شام ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د 6 نیټې په مخام مسکو ته د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره تللی و. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ شوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان اعلان وکړ چې مسکو واشنگتن د شام په هوایی حدودو کې د روس او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. نور حال زموږ د همکاري ملالۍ بشیر ناور.
کرملین روسیه ته د سوریه د ولسمشر تک کاری سفر بللی دی. د سرچینې په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او مقاومت کړی دی او ګڼ شمیر زیانونه ورته رسیدلی دي. له دې سره په دې وروستیو کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او ښې لاسته راوړنې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یوه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې له مخې به دواړو لوري راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به یې دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي که ستاسې اقدامات او پریکړې نه وای نړیوال تروریزم کولای سو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځېږي. لویدیځ هیوادونه په روسیا تور پوری کوي چې په سوریا کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایی حمله کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایی حملو هدف په سوریا کې د اسلامي دولت سختریزي ډلې په نقشه کول دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریې ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریه ته تللی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په ایران کې چارواکو د ټلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو د لیږلو لپاره استعمالوي. د ټلیګرام اپلیکیشن مشر بیا ویلي ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره استعمال کړل شي، خو دوی د ایرانی چارواکو دغه غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکارې انیسا اجمل لاور.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي له روس سره تعلق لرونکي پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسۍ کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویل کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6مه یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو او کمیونیکیشن ټیکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسۍ کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایرانی چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټلیګرام اپلیکیشن چې پې پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اژانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اژانس د ستمبر په 2مه نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه وایي ایران اوس هم د انټرنیټ د سینسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندې کړې دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنټ تنقید کوونکي شامل دي آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال تیره میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو بحث کوي دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالوونکو لپاره ډېر باوري دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې په داسې حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته امریکا په سفر دی، باید واشنگتن د دینا ګټه ترلاسه کړي. ته مقاله نورې مهمې برخې زموږ د همکار ګل ایاس نو.
نیشنل انټرسټ مجله د پاکستان د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د واشنگتن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو واخه موقع ده چې پاکستان سره پیچلي دوه اړخیزه اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې تر څنګ پاکستان هم پر مهم موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجله لیکي پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی، په دې کې درغلي، سختدریزي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دی، خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نیشنل انټرسټ مجله لیکي واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجله لیکي په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگتن ناسا په دوره کړی و او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي، خو څو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت رانسکور کړل شو. مجله زیاتوي په 2008 کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. دا هغه وخت و چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې وې. په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې سی آی ای یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. څو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په ابټآباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې 40 پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجللي کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. مجللي کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن له پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکولو لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط هغه چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډېره سخت
راوړي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د بلوچستان له پښتون میشت کلاس اف الله سیمینار په سپتمبر میاشت کې د بی ډی ای یا بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی شپږ کارکوونکي وسوالو تختولی وو چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو یوه ویډیو هم خپره کړې وه. د تختول شوو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تختول شوي ټول کسان دې په انساني همدردۍ راخوشي کړي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشې کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي.
موږ او زموږ ګډ خاندان سکم دی، موږ دا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاس وړي دي او بندیان کړي دي، دا اخلاص کاست زموږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او دونې دي چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در په دره دي، بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډېر سخت پریشان دي، یو لور هګر سره اوس ټریمنټل دګر سره د په هغه باندې ډېر سخت پریشان ده. مورې د سپینسر مورې د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دي، هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای دوی نسر اخلاص نو کور ته بادی بربادی.
اجاز احمد چې د تښتول سبي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې فورور پسې ډیر پریشان دي او تښتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی لورور سره ټول تښتون کې خوشی کړی.
بس ساری پریشان سر خاندان پورو فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمر پکور کې ټول پریشان یو د واډه واړه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي، هغه ټول پسې خفه دي. زمر پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زمر ورور دی راخوشی کړی. د ویل ورده چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله له مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ای شپږ کارکوونکي تښتولي وو چې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته لومړنۍ ویډیو رالېږل شوې چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوچا.
د تاریخ پانه
دغه د سختو مخه صوبې زور نومو بل انسان دې نه دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت پیخور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا ونٹر کیپٹل چ ہونا پیخور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه بحث تود شوی دی چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي. ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پختونخوا کې دې ګډې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ګډولو مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره دي. اوس پوښتنه دا ده چې په خپله دا بې کوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري. نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوي دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر یو میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغېز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل سوو خلکو لپاره ستنېده لومړی توب دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنی حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی، مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون دپاره اخیستلی شوی دی، ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دی او کسبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي. که یوه مخکې شي مونږ په خوشحاله خوشحاله یو، او که بله مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا دوه لکه خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آج په پښتونوالۍ سے په ورورولۍ سے خو موږ بالکل یو وینه غوښه یو چې موږ خو دې صوبې په تور باندې بزرته تا دا وایې چې بالکل موږ فاټه د چې موږ دوه په صوبا کې ورته شي، خو په شرط د دغه چې ورور د بل غلامي نه کوي چې کوم لیډران د موږ ولدي آپا خپل چې موږ په خپل به شو ځان ودرول وغواړي. په دې شرط باندې نه دا وایي چې موږ په دې باندې متفق یو، موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ چې موږ په صوبا کې ورداخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال رادیو ته وویل چې دوی یو پلو تر هر څه وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي، او بل پلو د دې په حق کې نه دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل
مونږ په خیمه کې پراته یو، اول دی مونږ خپل کورونو ته بوځي، مونږ چې کله خپل کور ته لاړ شو او کینو او خپل مات کور او هغه تباه شوی کور چې زه جوړ کړم او کور کې کینم، بیا د مونږ سره خبره وشي چې د کومه پورې د سودیس نه شامل بل دي په کار زموږ یاد دی چې مونږ بیل د بلتستان په طرف باندې آزاد کونسل راکړي چې پای کې زموږ خپل خلک وي، په خپله آواز وشت کې زموږ خپل حقوق مونږ راکړي.
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی، او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او که نه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول اونیزې خبرونه دا شان خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د لکی مروت سرای ګمبیله اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې د صحت ډیر مشکلات وو. په روغتون کې سهولتونه نه وو او نه به ډاکټران دغې روغتون ته تلل، خو مشال ریډیو د دوی مسلې حکومت ته وړاندې کړې او اوس د دوی روغتون ته ډاکټران هم ورځي او اوس پکې د دوی علاج هم په کمو پیسو کیږي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د لکی مروت سرای ګمبیلا یونین کونسل پر خیل ټل اوس دون کی ویایي چې د دغې یونین کونسل په بنډه جات کښې د صحت په حوالې سره کومې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې وې هغه ټولې د مشال ریډیو په یو رپورټ هوارې او پورا شولې. په دغه حوالې سره د سیمې یو اوسیدونکی حاجی احمد علی ویایي چې اول هیڅ نه وه، اوس هر شی شته دی.
اسپتال چې به مونږ ته مخکې ډېر ډېر تکلیفونه وو، ډېر ډېر مسایل به وو مونږ ته، خو د مشال ریډیو والو مونږ ته دا ډېر سہولیات رسوه. مونږ غریبو خلکو پاره مونږ په دې باندې ډېر خوش یو. مونږ چې څه مشکلات یې له څه مسایل یې که نه هغه مشال ریډیو حکومت ته رسوي. مونږ وانډ شمه دومره ډېر خوشحالي د مشال ریډیو نه راځو به انشاءالله الله مخته بوجوي او کامیاب به یي چې څرنګه د غریبو خلکو خیال ساتي.
شجیع لطیف شاه د مشال ریډیو دا شګړه پسرنگ ٹکش بایا نوی وار وائی زنے
مرنا باد خان برا جی دخل کو مفت علاج بکئی مفت دوا جانے بور کئی تصویر بھرے مشال ریڈیو برکات تا مشال ریڈیو زندگی دیا گرندے دی
دے دغی یونین کونسل یو کونسلر آج دمساز پیلا دائی چ مشال ریڈیو با میش دے انڈیا سے ہاں گوشی نہ پریج دی
ہسپتال چے مفتی ہیچ سہولیات نہ ہو دا فری لچا بچا کی سنا دے باندے دے ڈرے ذرا چلور ذرا روپے ونا خسلے چ مشال ریڈیو کلا نہ دا پروگرام او چلاو وہ الحمدللہ پدہ ہسپتال چے دا بچو پیدا کونے چے سنا فری سلا دا وئی فری سلا او زر روپے بچی مور تا ور کئی ور سرا دا مشال ریڈیو نا موزا دور خوشالیو چے دو دغه موزا آواز ورسا او پدے باندے دومر سہولیات پدہ موزا وانو تے میلاوس لا
یادہ دیوی چ مشال ریڈیو دا غاری رپورٹ دے روان کال دوائم میاشت پر درشتہ میں نے ٹرین شرکڑائی ہوا سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د روانې خپرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړې ده. نوموړي د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونو هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. یو افغانی میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره شل کاله مخکې کناډا ته تللې وه د کناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلمان انتخاباتو کې دا څوکۍ ګټلې ده. او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمیتری فیسکوف کړې ده. دی وایي ولسمشر بشار الاسد د سې شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره د داعش پر ضد پر عملیاتو خبرې اترې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ چې زموږ تازه خبرونه، رپورټونه او اونیزې خپرونې زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د دې سره سره تاسو ځان د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر اکاونټس نه هم خبر ساتلی شئ. اوریدونکو، د مشال ریډیو خپرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زمو تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو رادیو اوریدل شئ. زمونږ لخوا د خدای پامان او وختونو په خیر.